السلام علیکم دا د مشال ریډیو خبری سات دی ز فرخنده اسد په کیستا سو هر کله کوم نن د جمعه ورځ او د جون اوومه نیټه ده په دې یو سات کې مو یو ځل بیا ورېدونکو هر کله کوم په روان یو سات کې د سیمې پر امنیت او له دې سره سره 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو او دې کې مه هیروي کومړې برزو د دې سات خبرونه د بلوچستان په سرحدي سیمه چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وروسته نن کاربندي اعلان شوې. سعودي عرب اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 14 وي او راپورونه وایي تېره ورځ په اسرائیلي حمله کې 30 فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لوی سرتیرو پر دوی برید کړی چې پکې سلویخت پرلتوال ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې تېره ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتي سرتیری چې پکې پولیس او شامل دي جبل شوي دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د جون پر شپږمه په کامی سملې کې په خپل وینا کې ویل حکومت ته د چمن د پیخې پلټنې وکړي.
میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے.
زدا غختنه کوم چې د پارلیمان یا قومی اسمبلی یو کمیټی ته جوړ کړل شي چې مشر یې سپیکر کوي. دا کمیټی د هلته لاړ شي د خلکو خلکو سره د پوره ذمہواری خبرې وکړي او بیا د خپل رپورٹ اسمبلی ته وړاندې کړي.
تازه صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کړي.
دا له هغې وروسته دا چې په چمن کې احتجاج کوونکو د تیرو درې ورځو راهیسې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشې کړی شي. هلته په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې موبایل نیټورک هم بند کړل شوي او زیاتره سرکاري دفترونه او سکولونه تړل شوي او نن هم کاربندیز اعلان شوي. د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلي. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسی خان د مې په 1 په موټر سایکل په یوه ټرافیکي حادثه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي وو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ په د پوهنتون پر انتظامي اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامي هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټل ایستلي وو او چې کله کور ته روان ونو د حادثه ښکار شو. د دغه پیخ خلاف په کوزدیر په خبر او په کراچۍ کې د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهره هم تر سره کړې دي. بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامی چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر مینا خان روانه اونۍ صبح سملې ته خپل وینا کې ویلي وو چې په دغه اړه یې د پلټنو امر کړی او ډیر زر به رپورټ صبحی سملې ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشت یې ولیده او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون په 14 وي. د عربي رسنیو د ترمخه د حج لوی رکن وقوف عرفه به د جون پر 15 وي او لوی اختر به د جون په 14 وي. بلخوا په پاکستان کې به د ذلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزي رؤیت احلال کمیټې غونډه نن د جمعې په ورځ کېږي چې پکې به د میاشت لیدو او د اختر د ورځې اعلان کیږي. تمه ده چې سبا د خالی په ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمهیزو هیوادونو غونډه جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمهیزو هیوادونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون پر 8 په تهران کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي ایشیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د جون پر 6 په خپل ایکس پاڼه په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. پرون د جون پر 6 اسرائیل په غزه کې یو سکول په نخه کو پاړی ویلی چې په دغه هوایی حمله کې د حماس ټلې دیرش جنگیالي په نخه کړی دي. حماس د امریکا و اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون 30 کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیسته وه. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې فلسطینیان یو ځایي روغتون ته د پیښې وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل کسان لېږدوي. او بل خبر دا چې د کرکټ د شل اوریز انیز نړیوال جام په ترڅ کې د امریکا لوبډلې پاکستان ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه. دا د امریکا د کرکټ لپاره تاریخي بری هم ګڼل کیږي. پرون د زیارت په ورځ په ای ګروپ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترسره شوې سیالۍ ټاس کوربه لوبډلې ګټلې وه او بالینګ یې غوره کړ. بلخوا نن به په نیویارک کې د آیرلینډ او کینیډا ترمنځ لوبه کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون د جون پر شپږمه په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې د افغانستان سره د چمن پر پوله د پرلت په ګډونوالو په وضع ملیشي ځواکونو حمله کړې او هلته په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده، نو باید چې حکومت یې په اړه نوټس واخلي. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان سره د پاکستان پر پوله هر ځای ورته صورتحال دی. د چمن پر لټ 2023 کال د اکتوبر له 21 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. په شپږم جون په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل،
مې یو ډیمانډ کوم چې پارلمنت کې یا قومي اسمبلی کې کمیټې بنائی جائے.
زه دا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا قومي اسمبلۍ یوه کمیټه جوړه کړل شي چې مشري سپیکر کوي. دا کمیټه د هلته لاړ شي، د هغه ځای خلکو سره په پوره مواری خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلۍ ته وړاندې کړي. سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي. په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ راتګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې په 14 جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه. مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وضع په اړه قومي اسمبلۍ ته وویل، زمونږ ځواکونو فوج او ملیشیا په دوی یعنی احتجاج کوونکو حمله کړې ده. دا وخت په لارو کوڅو کې جنگ دوام لري، خلک د کورونو بمونو ته ختلي دي، په یو بل ډزې کوي. د چا د وژل کېدو خبر لا نه دی راغلی، خو د خلکو د ژوبلېدو خبرونه راغلي دي. ټولې لارې تړلې دي، خو دا صرف د چمن حال نه دی. دوول چې د افغانستان سره په ټوله پوله ځای په دغه حالت ته، ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړي دي. په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې کلم نګار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمن د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه، خو ویل چې حالات د نور خرابېدونه بچ کولو لپاره مولانا فضل الرحمن ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي. د پدې حق له مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي. پرلت په خلکو باندې د زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار. نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمن د خبرې ټیک دي، خو اس زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمن پاټۍ خود هلته سیټم ګټلې دی او د بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجوده ده. نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کوو چې ښه کړی دی او تقریر ټیک دی، خو دې دی یوازې تقریرونو ته نه کینی. زما په خیال پکار ده چې د خپل پاټۍ ته خبر وکړي او دې په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي.
د چمن پر لټ تیر کال د اکتوبر د 18 نیټې سره روان دي. د پرلت ګډونوال وای چې انتظامیه د دوی اوه خغه مشران نیولی او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټی کمشنر راجا اتراباس په 14 جون د خبرو د پاره ورغوښتي وو، خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په محل ځنه غړو په خغه برید وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په ملکن پوهنتون کې د موسا خان د مړینې خلاف د زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. دا احتجاج د جون پر دویمه پیل شوی چې وروسته په پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي هلې ځلې هم ودرېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د ملکن پوهنتون انتظامی د مې په دیرشمه موسا خان د رباب غږولو په تور له هاسټل ایستلی و او له هغې وروسته کور ته پر لاره و چې د ټرافیکي حادثې ښکار شو، خو د پوهنتون انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د ملکن د وکیلانو یوې ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د ځورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې راپورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له وسیم سجاد نه اورو.
یاد احتجاج پس داغه پیل شوی کله چې موسی خان په دیرشمه مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتي مرګ پلا احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامیا وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیا نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. موسی خان او د هغه دوه نورو ملګرو ته په یو کم دیرشمه مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی و، خو انتظامیه ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کیدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د روان احتجاج په اړه د ملکن پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و، هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو جي. هغې خو مکمل پابندي ده، دلته هېڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه سب خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی.
د یادو انزامونو په ضد د پښتو خبری چینل خیبر ټی وی ته د یاد پوهنتون ویان د جون په شپږم وویل چې موسا او د هغه ملګري د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوي نه وو، بلکې معطر کړل شوي وو. مشال ریډیو د یونیورسټۍ د ډایرکټر ایډمنسټریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. البته د پوهنتون انتظامی ډان ورځپاڼې ته ویلی ول چې موسا او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترڅ کې وباسل شوي وو. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس د رباب په معامله کې ورکړل شوی وو. د جون په دریمه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپینډ کولو لپاره وینا هم کړی ده. مینا خان پر ځواب کې ویلي ول چې د یادی پیښې پلټنې روانې دي، خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخیستی او د سیول سوسایټۍ او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکي زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکن پوهنتون ته قانوني نوټس هم لیږلی دی. وقار خان د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل:
چونکه ایڈمنسٹریشن په دې کې ریسپانسیبل وو، نو دې خلاف بیا ما دوی ته یو لیګل نوټس ولیږو. ما هغه ته دا ولیکل چې په ویدن 7 ډیز کې به هغه ماته دې ریپلای راکړي، نو هغې د بعد به زه د دوی خلاف لیګل کاروایی کوم چې دې خلاف مونږ بیا کمپیوټر کورټ کې چې کوم دی کیس جمع کوو. چې مطلب دوی داسې ایر ریسپانسیبلټی کړی ده چې یو سټوډنټ چې کومه دی هغه دا پر دیر سره تعارف ساتي، دوی په ماښام د هاسټل نوي سره، نو هغه دوی د وجه نه چې کوم دی هغه اکسیډنټ ورته کاز شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د ملکن پوهنتون نه د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه ځواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس ځواب نه دی ورکړی. د یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو سبقو نه لرې کړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا،
تاندی ہلے
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د زوانانو غگ
په پینسو بجو.
د جون په شپږمه په کراچۍ پریس کلب کې د سین صوبې د مختلفو پریس کلبونو استازو او د خبریالانو د اتحادیو مشرانو په یوه غونډه کې پر خبریالانو د تشدد او وسلوالو حملو پر زیاتېدو اندېښنه خبرې ده. یاد غونډه د پاکستان د جرنلسټانو د خوندیتوب اتحادیې یا پاکستان جرنلسټ سیفټي کالیشن د سین څانګې را جوړه کړې وه. یا تنظیم په صوبه کې د پالیسي جوړونکو سره د خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکالت هم کوي. په یاد غونډه کې د صحافت د ازادۍ تنظیم فریډم نیټورک لخوا په سین صوبه کې د تشدد د سوري لاندې د صحافت پر موضوع ځانګړی راپور هم وړاندې کړل شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د کال 2013 نه تر 2023 پورې په سین کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځورولو او تشدد 144 پیښې رپورټ شوي دي. بلخوا د سین صوبې حکومت په وروستیو کې ویلي چې په هغه صوبه کې د خبریالانو د خوندیتوب ته ژمن دي. په دغه اړه نور تفصیل اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د جون په شپږمه په کراچۍ پریس کلب کې را جوړه شوې غونډه کې د فریډم نیټورک لخوا په سند صوبه کې د تشدد د سوري لاندې صحافت په موضوع ځانګړی راپور وړاندې کړل شو. د یاد راپور لمخې په 13-15 کالو کې یعنی د کال 2013 نه تر کال 2023 پورې په سند صوبه کې 10 خبریالان وجلې شوې دي او په یاد موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ځورولو تشدد کولو او نیولو 144 پیښې راپور شوې دي. د یاد راپور په اړه د فریډم نیټورک مشر یا اگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل یاد راپور په سند صوبه کې د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب موجوده صورتحال بیانوي.
دغه راپورټ چې د 13-15 کالو کې چې څه پیښ شوي دي په هغې حوالې سره زیات توجه مرکوزه وه او په دغه 15 کالو کې چې دی 10 ژورنالستان وژل شوي دي. په دغه 10 ژورنالستانو کې نه هغه ژورنالستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانتې 10 ژورنالستان چې دی خدای پاک بچ کړي دي د هغې ژوند چې دی درمینځه تللی نه دی او دغه شانتې هغه ژورنالستان چې په هغې باندې کیسونه جوړ دي هغوی تعداد 15-30 دی.
اقبال خټک زیاته کړې چې د سن حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په کال 2021 کې قانون هم جوړ کړی دی خو بیا هم خبریالانو د وجنې زورولو نیولو او په ضد د دروغو مقدمو جوړولو کې هیڅ کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
او سن چونکه پاکستان کې اولنې ولایت چرته د ژورنالستانو تر تحفظ لپاره یو خاص قانون جوړ شوی دی. دا په پاکستان په نورو ولایتونو کې نشته دی لیکن سن حکومت باوجود د دې نه چې ژورنالستانو سره یو ښه تعلق لري یو فرینډلی رویه ده لیکن بیا هم چې دی د ژورنالستانو د میډیا په ضد چې کم تشدد دی هغه کمیږي نه او زیاتیږي سره په دې مونږ ډېره پریشانی ده.
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د مای په 21مه د سن صوبې په ګوټکي سیمه کې ځایي خبریال نصر الله ګډانی په ډزو ویشتل شوی و. نوموړی چې جوبلو او بیا یې د مای په 23مه په کراچۍ کې سا ورکړه او بیا د مای په 1.5مه د سن په سکر کې یو بل ځایي خبریال حیدر مستوی په ډزو ویشتل شوی چې نوموړی اوس هم په کراچۍ کې د درملنې لاندې دی او بیا په سن کې د خبریالانو د وجنې او بریدونو په ضد په لویه کچه احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. کراچی پریس کلب کې غونډې ته د پاکستان د جرنلسټانو د خوندیتوب اتحادی یا پاکستان جرنلسټ سیفټی کولیشن د سن څانګې مشر خبریال عامر لطیف ویل په صوبه کې خبریالانو په نخښه کولو کې په خطرناک توګه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی به د نننۍ غونډې لارښوینې په مخ کې بوزي حکومت او نورو چارواکو ته به یې وړاندې کوي. دی وایي صورتحال ډېر زیات خراب دی یعنی هر کال دوه خبریالان په کی وجل کیږي. مسله دا ده چې ریاست ته خبریالانو ملاتړ نه کوي. موږ به دا راپور حکومتي چارواکو او پالیسي جوړونکو سره شریکو او ترې غوښتنه کوو چې دوی دې د خوندیتوب د خطرونو په وړاندې د جرنلسټانو ټولنې ملاتړ وکړي. په کراچۍ کې د خبریالانو د اتحادی کراچۍ یونین اف جرنلسټ مشر نعمت خان بیا وایي پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی خو په سند صوبه کې بیا هغه زړور خلک د خبریالانو په وجنه او بریدونو کې تورن دي چې سیاسی گوندونو او حکومت سره تعلق لري.
د صحافیانو د حوالے سره موږ د پاکستان خبره کوو نو په پوره پاکستان بیلا بیل سیمې چې دي دا وي خپل ډاینامکس دي خپل خطرات دي صحافیانو لپاره. موږ اسلام آباد او پنجاب او کے پی کې ګورو یا په بلوچستان کې ګورو نو هلته صحافیانو لپاره زیات تر د ریاست چې کمیداری دي دا وي د طرف او د ترهګرو د طرف چې دی داغی تا خطرات تھی بیا سن چیدے بالکل داغی اور زان لا ڈائنامکس تھی او پدی کے ٹول زیادہ تر چیدے سیاسی شخصیات چیدے ملوث تھی او بیا اگر شخصیات ملوث تھی پاغو میں تورن دی چا چیدے حکومت سر تعلق تھے دا سے پیٹرن تھا باقیرا باقی ماندہ پاکستان کے نے ملاوی گی دا صرف پسن کے دا صورتحال نے
ددی تازہ راپور او د خبریالانو پخبربن کی د سن حکومت سندی ویلی خصور جوڑان دے د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن پسن اسمبلی کی ویلی وو چې د خبریال نصر الله گډانی په وجنا او د حیدر مستوی په برید کې ککړ کسان به ډیر زر ونیسی نوموړی ویلی وو چې د دوی ګوند او سن حکومت د رسنیو په ازادۍ باور لري او لدې لپاره د خبریالانو اتحادیو پرس کلبونو د استادو سره هر ډول مرستې کولو ته تیار دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوس ورزو یو بل موضوع ته د کسان بورډ په نوم د کروندګرو تنظیم په تماکو اخیستونکو کمپنیو د صوبایي ټکس لګولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې ټکس ته لرې کولو او د ټوباکو سس ته بیرته بحالولو غوښتنه کړې ده. دا خبره پرون د کروندګرو د تنظیم غړو په پیښور کې په خبري غونډه کې کړې. د مې په 23مه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانې صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلي وو چې په تماکو د نوي ټکس زور به په تماکو اخیستلو کمپنیو راضی، خو کروندګر وای د دې نوې صوبایي ټکس زور به د تماکو اخیستونکي شرکتونه هم له دوی نه وباسي او اوس پترې تماکو په کم نرخ اخیستل کیږي چې دغه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جون په 6مه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د کیسان بورډ په نوم په پښتونخوا کې د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تماکو په اغیستونکو کمپنو د صوبې په منظور کړی شوی بجټ کې دا وار د ټوبیکو سیس په نوم د ټیکس په ځای نیغ په نیغه صوبایي اکسایز ټیکس لګولې شوی.
ټوبیکو ډیولپمنټ سیس ټیکس هغه 6 روپیو هغه کې هغه اضافه وکړه صوبایي حکومت او بلکې د اکسایز ډیوټي نوم ورکو او بل څه مې خبره ده دی انډایرکټلی نقصان به ذمہ‌دار ته رسی. ذمہ‌دار ته به دی بنیاد رسی چې کپنو هر یک خپل ارچا یو خپل بجټ جوړ کړی چې بل دی مطابق تماکو علما چاغي بنه ټیکس اضافي قیمت راغې نو هغه بجټ داوی دا غستور پر کوم تباکو پر مقرر کړو دونه کیږي بزالم اغه اغه اوس اغه مر تباکو نشي غسته په مارکیټ کې به ذمہ دار ته په کمپټیشن کم شي تباکو به خصوص نه لی.
د مې په 23مه نیټه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلی وو چې په تماکو د نوې ټیکس زور به په تماکو اغیستونکو کمپنو راځي او په کروندګرو به د دې بوج نه پریوزي. خو د ثوابه او مردان زینو کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اغیستونکو شرکتونه یا کمپنۍ هم د دوی نه وباسي.
زمانم زبیر محمد دی د لنخوړ شاړنډي ما ز بیسیکلی د 1968 نه تماکو کرم او د اوسه پورې ما تماکو نه قضا کړی. دا څه کولم په دې کې سیر راغلی دی چې ما توان مې کړی دی څنډه مې خرڅ کړی مې هم خرڅ کړو ما خشاک پیسې وګو تماکو دین نه کرنه مې انکار نه دی کړی چونکی سخت کاله چې دا اوس به موږ سره کوم دا لین شروع کو او دا ټیکس را باندې لګولو قابل برداشت خبره ځکه دا چې لکه اوس خو هغه عمره هغه خرچی چې کوم دین او هغه خو زنګ برداشت نه وته لکه نو ټیکس په ما باندې نه لګیدل نو ما تل تک خپل کرخول راخ کړ ما ته خپل کې خو دره چې به دوه ټیکس لګیدل ما تل کې ما ته ریټ را گزار کړ.
زمانم خالد خان نه صوبا یو سیزن کې لیکل یاره مونږ تقریبا 30 درېب په تماکو کړلی 30 درېب او پاره کې شپږ بټه مونږ چلو نو راغه خرچي او راغه راغه چې کومه حساب کتابو کو نه غړل پروسس دي خو بهرال چې کوم نه کچردا حالي زمنګ پرزګنه پیسې برنه واپس واخلي او سګنه خرچې بم لري شي چې کم سے کم دا ټیکس واپس واخلي او ټیکس واپس نه لري بیا خلک رون ته لازم راوځي چې هغه ته تاوان نه غي بل لازم زور به زمیدار درځي.
د خبری کانفرنس پر مهال د ثوابی سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او د ثوابی د کروندګرو د تنظیم یو غړی اول شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیګریټو جوړولو کمپنۍ د 90% نه زیات د ورجینیا په نوم اعلی رقم تماکو د ثوابی ضلع نه راټولوي او د نوې ټیکس سره یو اړخته تر ټولو زیات تاوان د ثوابی کروندګرو ته رسی او بلې خواته د ټوبیکو سیس پزې په تماکو د صوبایي ټیکس لګولو سره د دوی د سیمې بل تاوان داري چې د ټوبیکو سیس پیسې به هم د تماکو د کر په علاقو کې په پرمختیایي کارونو لګیدله. خود اکسایز ټیکس لګولو سره به اوس دا د صوبایي حکومت اختیار وي چې په نورو سیمو کې به هم د تماکو په سر راټول کړي د صوبایي ټیکس پیسې مصرف کولای شي.
زمنګا تروسو پورې ټوبیکو 600 روپے هغه د 300 روپو نه 50 روپو ته ورسو سس چی هغه پاغه لا کلګي چې کوم ځای کې دا ګروینګ ایریا ای او وز دی دا اوپن کړه چې وزیر الله صاحب ډیسکریشن دی چې هغه کوم ځای لګي چې هغه لګي نو کار غبره دا چې هغه به خپل علاقه کې لګي د ثواب اکشن کمیټې موږ دا فیصله کړی دا چې موږ به احتجاجم کو موږ به عدالتي کریټ پټیشنی غبم کو خدای اجازهت بدیل موږ ورنو کو.
د کروندګرو د دې اندېښنو په اړه مې د صنعتونو او کارخانو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې هغه د صوبایي کابینې په غونډه کې هم د دې صوبایي ټیکس لګولو مخالفت کړی وو او وړاندې به هم د دوی لپاره په صوبایي کابینه کې اواز پورته کوي.
موږ فایننس منسټر سره ډېر لوی ډیسکشن کړو هغه دا سټینډ چې یاره زه دا چونکې زما دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چکم پیسے 250 روپے رست وقت رستنی کال کے کلیکٹ شیوی جنو ہر ڈیویزبل پول لیتے لی یو کراب دا سنیشتا چی دا آغا ڈیویزبل پول لیزی صرف زمارا کراب ڈیویزبل پول لیزی دا ما سٹریس پا دیو چی یار ازار کتر ٹیکسیشن کے نمنگ تا سرا دا خبر منو کنڈیشنل کنڈیشنل دا را جتا مالا مارڈرنائزیشن آف کراپ را کا تا مالا را کا چیزا انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسپلور مال ایکسپورٹ ہوگا ایکسائز والا ناس تو اخ ما پڑھ کر ما ہوتے میں تاس خپل ٹیکسیشن نشی کول تے بدا سکے
دا پختونخوا کروندگر وای صوبائی حکومت دی پتماکو دا صوبائی ٹیکس لگاولو پزے دا مرکز نہ دا ٹوبیکو بورڈ ٹول اختیار پخپل لاس کی واخلی او پدے لارے دی دا صوبے دا ٹیکسونو راٹولولو پ ہجم کی اضافہ اوکڑی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تنخطو په پیښه کې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې پرون د جون په 6 د چمن ډپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. په دې اړه تاسو ته په راروانو پروګرامونو کې هم معلومات درکوو. راسره اوسئ. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسا خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم روان دی. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلي. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسا خان د مې په 1/3 په موټر سایکل په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري یې ژوبل شوي وو، خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ په د پوهنتون پر انتظامي اچوي. بلخوا انتظامي چارواکي دغه تور ردوي. او د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ذوالحج میاشت یې ولیده او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون پر 14 وي. او اوس هم برزو د مشال ریډیو ادبي او کلتوري پروګرام مشال راډیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشي، داونه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو، د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د گلشن په انتظام میں اعتراض دے، گنہگار په دې معصوم شان تنقید یم. دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومن د شعر په ژبه کړو. ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي، خو په ولس کې نوم هم وګټي. د خپرونې پیل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه له یو راپور نه کوو. دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے.
کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو.
دا اتدرش کلن کشمیر شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکو پزت خپل شعر اوروی او وائی دے آزاد فکر لری دے لدرک کرے لدرکه کوونکو نه لږ جدا دی دی لدرکه کړی دی مو پوه کړی وو چې څه به وایې او څه نه، خو دی په خپله مرضۍ غږېږي دی لدرکه کړی. هغه بې ادبه چې له ده وړاندې مو لدرکه کړی وو، دی د هغوی په باب پوښتنه کوي دی لدرکه کړی. دا لیونۍ زموږ په حد سوال پورته کوي، دی له خپل حد نه تیر شوی دی دی لدرکه کړی. دی پوښتنه کوي چې د امنیت ستونزه ولې ده، دی په خپله د امنیت ستونزه ده دی لدرکه کړی. د احمد فرهاد ځینې نور شعرونه هم په ټولنیزو رسنیو ډېر زیات مشهور شوي دي. د آزاد خبریال په توګه کارکوونکو شاعر په ټولنیزو رسنیو ډیر فعال وو او ډیر مینوال لري. سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي، بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی. سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري، د ده د دومره شهرت وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نازکخیاله شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته وویل.
دغه په اصطلاح باندې ډیر اسټابلش شاعر خو نه دی، خو کمال دا دی چې کوم هغه د پبلک د خلکو چې کوم سینټیمنټس دی، د خلکو چې کوم احساس دی د موجوده سیاسي او سماجي حالات په حواله باندې، هغه ته د شعر ژبه ورک. نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي، او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې دایره د سوشل میډیا استعمال وسولی او تر خلکو پورې په زیات توګه ورسېدلی، او چې کوم کیسې روانې دي په دې ملک کې سیاسي او سماجی، دا غټ ډېر زبردست منظر کشي په دې کې ده. نو ضروري نه دی چې مطلب همیشه د یو اسټابلش او سکبند شاعر چې دی هغه د حالات ترجمانی وکړي.
کره کتون کې او شاعر روخان یوسفزی وایي چې دا هم د شاعر د پر لوی ویاړ دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راو پروي.
باغیانہ لہجہ چکم نے دا سو سنے نے دا خود من گڑیرو شاعران و دیوانو پاغ ما شروع کی یا پاغ دینو کی چرتہ کی کد غنون وی چرتہ کی دا من کی گی او چرتہ کی خلق دا رنگ چکم دے نو بغیر دا غنہ او چتگی گی رکی گی. نو ظاہر دے چے احمد فرهاد چکم نظمون دین او نظمون زخو نہ پوی گے مشدا د دین زیات تیز تیز دا سی پشیرون کی او زغه کی نظمون کی ذکر شوی دے. نو فرهاد پدیمه نه دا کول آزاد ما په خیال شي یو ذاتی طور خو زم چې دا یو خامل نه دی شوی هر شي کړی دي.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي. ځنه شاعرانو ډېر لږه شاعری کړې وي، خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندی پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو، خو دومره مشهور شو، دومره لوی شهرت هغه حاصل کده. شاعر اسم مزاحمت هغه ژوند دی، او د مزاحمت یو د تاریخ رقم کچی خداغه هغه مخ کې ډیرو خلکو ذکر کړي دی ناغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلو نو هغه نظمونه د بس مونږ به داسې وو چې هغه خپل ځای ته ورسېدل او کوم دلې چې څومره مقام ورکو نو هغه مقام ولدي چې تول ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږیدلی دی او د سمودره سے اسلام آباد کی اوسیگی. د میڈیا د بیلابیل ادارو سره د خبریال په هیڅ کار کړی دی او شپک کلا وړاندې وعده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعری په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد اجباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی په سوچ کې حد نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی په دې کزه بې دین یما ما مه پرېږدی ژوندی زه سوال کوم چې ولې وژل کېږم له دوی نه بې حده حد نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې وږمو سره رشته اور اورکو سره اړیکې چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدی ژوندی پوهیږمه د خوب لیدل یو جرم دی نو ځکه چې وینمه خوبونه نو ما مه پرېږدی ژوندی زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدی ژوندی ژوندی کیم نو مینه به هم داغسې کومه خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدی ژوندی زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدی ژوندی دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهاد چې ما یې آزاد اجباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري لستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریکه واورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم او زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم او چې ویده شم شراب په خوب کې ګورم او د پرا د نجونو سور ټیکری په سر وي د پرا د نجونو سور ټیکری په سر وي راکوي راته ګلاب په خوب کې ګورم نہ اجیوی نہ کاریوی نہ ملاوی نہ اجیوی نہ کاریوی نہ ملاوی کو ساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم د دیرې د ټنګ ټکور د جنگ شهید شم جنتی شم رباب په خوب کې ګورم د محبت له زندانه خوشې کېږم د خوشحال کتاب په خوب کې ګورم مننه د مغل له زندانه خوشې کېږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم د نفرت د بام په سر د مینې غټ کړم د نفرت د بام په اثر د مینې غکړي لیوانه غوندې زواب په خوب کې ګورم.
دا عزت الله جواب چې یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه. اوس ترته یو مرکه لرو. تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوي دي. د انسان په نامه مجله چې پخوا له کابله چاپېدله، تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده. د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي. په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي. د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي. د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده. تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو اووه ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړی خوشحال خلیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ.
د انسان مجله په لومړی نه ګڼه په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو. او هدف خبره دا وه چې دغه هغه وخت افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعاتو ازادي وه، هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشرېدلې یا کوم ژورنالونه نشرېدل، هغوی کې به مثلا هر څه وو، یعنی هنر به هم پکې وو، دینی مسایل به هم پکې وو، یا به مثلا خبرونه به هم پکې وو، سیاست به هم پکې وو، دا ټولې کیسې به پکې وې. نو د دې لپاره چې دغه فکری کرخه به نه وه معلومه، د دغه هرې مجلې یا د هر رسنۍ فکری کرخه نه وه معلومه، نو د دې لپاره چې د دې دغه فکری کرخه معلومه سي او یو داسې ټولنیزو مسایلو ته ځانګړې شوې مجلې سي، هغه علمي، ارواپوهنیز، فلسفي او هنری موضوعات راواخلي، د دې اړتیا وه. او هغه هم په داسې سوچ سره، په داسې فکري کرخه سره چې هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچولي او راتاویږي، چې هغه هیومنیزم اساسي هیومنیزم وي. نو موږ دغه نوم په اورېدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکري کرخې خلک دي.
او خلیل صاحب، چې دا د بار نه خبره شوې، ولې د افغانستان نه خبرېږي؟ دا د بار نه د ځلتا څخه خبره کړه، وجه یې څه ده؟
افغانستان کې دغه وروستي تحولات چې راغله، دغه د جمهوري حکومت لاړه او بیرته طالبان راغله، نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته. د کوم قانون لاندې موږ کار وکړو؟ اول خدای قانون نشته هلته چې ته کار وکړې، او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره هلته ځای نشته. نو هلته ته نشې کولی دا خبرې خپرې کړې او دا خبرې وکړي. نو په دې اساس باندې زموږ بل درې ملت دا و چې زموږ زیات ملګري هغه بهر ووتل. نو هغې لپاره موږ دا وره دا مجله په بهر کې پس لبی ځنده خو خبره وکړه، او په هماغه کیفیت باندې، په هماغه کوالټی باندې موږ خبره کړله چې موږ وایو دغه دوام وکړي، دغه د انسان مجله دوام وکړي. او دا اوس په یو بنسټ بدله شوی ده. پخوا مجله اوس پاکې نور ځینې کارونه هم کوو. مثلا اوله مجله سیده دا خو مجله وه، بیا مجله نه وروسته سیده موږ ځینې نورې پروژې مخته یوړلې. مثلا ځینې نور د ښځو غږ په نوم باندې یو برنامه وه، هغه موږ هغه کړله مخته وړله. هغه وخت کې کابل کې وو. نو دا په یو بنسټ بدله شوه، یو انسټیټیوټ باندې بدله شوله. بیا د انسان ټاکس په نوم باندې یو د بحثونو لکه داسې ډسکورس غوندې به موږ جوړوو. خلک به راتله، هر لیکوالان او دانشوران به راتله. هلته به په مختلفو تاریخ باندې، فلسفه باندې، په اسلامیاتو باندې، په عقیدې او په دې مسایلو به بحثونه کول. بل د معرفتي نوښت په نوم باندې یو بل نوښت و، هغه بله برنامه وه چې معرفتي نوښت ورته ویل، چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په باره کې. لیکچرونه یو لیکچرونه یو لړۍ وه، هغه پیل کړې وه. بیا یو بل خوا کې د دې یو سینما، یو بل فعالیت چې هغه رسنیز فعالیت و، چې هغه افغانیه په نوم باندې یو خبري څانګه وه. د دې تر څنګ موږ د مجروع اکاډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړې وه، چې د مجروع ټول کتابونه مو راواخیسته. د سید بهاءالدین مجروع چې هغه ډېر مشهور لومړنی افغان داسې غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې وه، نو هغې کتابونه موږ ټول راټول کړل. ټول آنلاین هم دا اوس هم پیدا کېږي، خلک یې کولی شي په اسانۍ ډاونلوډ کړي. او داسې کتابونه مو چاپ کړل، ځینې کتابونه مو چاپ کړل، او دغسې نور فعالیتونه وو.
تاسو دا مجله چې دی ځل د بار نه چاپ کړی او تاسو وویل چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوري حکومت نسکور شو د هغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي، دغې انسان مجلې یا د بنسټ سره تړلي خلک، نو دوی خو به په بېلابېلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ؟
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځایه سول، خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي، نو موږ ویژول پروګرام لرو، څه ورته وایي دا پروګرام لرو، خپلو کې سره میټینګونه کوو، غونډې کوو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سي دي دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو، او موږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي او بلاخره مو لومړنی مجلات دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل، سې هغه کې دغه ټولو نوې ټکنالوژي او دغه نوي مسایل سې دي دغه ټولو نه مو استفاده پکې کړې ده.
او خلیل صاحب، په کومو موضوعاتو په دې وروستۍ ګڼه کې تاسو باسونه کړی دي، لیکنې پېښوي دي؟
په دې ګڼه کې موضوع د ژبه، دغه ژبه باندې خبرې شوي دي، د ژبې فلسفي اړخ باندې خبرې شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډېره مهمه ده په سیاست کې، په فلسفه کې، په ټولنه کې، کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي، هر سټیټ ځینې عناصر لري، ځینې اجزاوې لري، چې هغه کې ځمکه راځي، جغرافیه راځي، خلک راځي، بیا هلته خلکو باندې یو دولت وي، هغه دولت بیا یوه ژبه لري. نو ژبه دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړوي. نو د دې هغه تاریخي پس منظر ته هم کتنه سوې، د دې فلسفي پس منظر ته هم کتنه سوې، د ژبې هغه ټولنیز اړخ ته هم کتنه سوې ده. او دې کې د 14 مقالې راغلي، ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغه سې د پونتونو استادانو چې اکثره د ژبې په برخه کې متخصصین دي، د خلکو مقالې موږ خبرې کړې دي.
او د دې د منصبنګ د تاسو څنګه ټاکې او به د دې موضوعاتو د انتخاب د پڅې طریقه باندې کوي؟
موږ دینه مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکي غنا، لکه دا اوس موږ اعلان کړه دا چې راتلونکي غنا به په تاریخ باندې، نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیست لري دا لري، نو هغه خلکو ته مو اپیل کړه دا چې تاسو خپل مقاله موږ ته راوستئ په دغه ادرس باندې. دغه رقم ته بیا ځینو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغه نه به موږ مقاله وغوښتلې. نو په دغه سلسله کې کوم مقاله چې راغله، بیا دا یو بورډ لرو موږ، هغه بورډ کې ځینې استادان دي، د پانتون استادان دي، ځینې نور مهم دانشوران دي، پوهان دي، هغه خلک دا مقاله ټولې ګوري، له نظر یې تیري، بیا هغه کوم مقاله چې د هغه معیار باندې برابري، نو هغه د خپرېدو ته چمتو کیږي.
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا د راجمع کولو پوښتنې وي. وس د ستاسو لستونکو څوک دی ټارګټ آیډنس چې کوم وي، هغه څوک دی او آیا دوی که په افغانستان کې دی، نو به دوی ته تاسو څنګه رسیږئ؟
زموږ اکثره آډینس دا استادان دي، پونتونو استادان دي، د پونتونو محصلین دي، او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري. یعنی زمونږ آډینس دا هغه خاص خلک دي، دا کې شک نشته، عام خلک زیات نه دي، ځکه دا مفاهیم یو څه درانه دي. البته هم لوستونکي هم ستاسو پکې هغه څه علاقه لري، کولی سي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویل ودی، او دا هر چا لپاره ده.
د انسان مجلې لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان مرکه اوریدله. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه چې ما درته کړې ده وړاندې کوم، چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه، په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع په اړه څو نورې خبرې کوي. او لیکي موضوع د وی داسې الماری حیثیت لري چې له ډول ډول سامان ډکوي. لفظونه د دې الماری چابیانې دي، وای په یاد لري لدی چابیانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماری کې دننه پروت سامان ستاسو وي نه د بلچا. ځینې ادیبان په هر موضوع لیکل کوي، دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي. هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلي چې برسیره پراته وي او په منډه تختی، خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې که د صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لرې کړل شي نو د نوادراتو همیانۍ یې لاندې راوتلی او لاسته راتلی شي چې تر ټولو لاندې پرته ده. کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي، داوی مثال د دلاګول په شان ته ده. دغه پاړه په غریزو سیمو کې یوه کیسه مشهوره ده. ویل کېږي چې د هغه د ودونو کولو ډیر زیات شوق و. هغه په خپل ژوند کې 28 ښځې کړې وې، خو په اخره کې یوه ښځه هم ورسره نه وه. خو د دې معنی دا هم نه ده چې ګینی د موضوع حیثیت ستا د قانوني میرمنې یا د یوازیني اولاد په شان ته ده چې د خپلې مور په اړه دعوه کولی شي چې دا زما یوازینی مور ده، یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده. د موضوع په اړه څوک دعوه ونه شي کولی چې ګینی دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس ور وړلو حق نه لري. موضوع زما ضرور ده، خو دروازې به یې ټولو ته پرانیستې وي. ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی ده. هغه یو دیبل تول د اجازه در لچا در کړی ده چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي. ته په دې خپوې دی چې دا زما موضوع ده. د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زه لرم، دا خو تاسو ما په حق ډاکا چولې ده. هغه لومړی ادیب دا خبره دومره په قهرېدلې انداز کې کولی چې تا به ویل چاترې محبوبه تختولې ده. هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ، هغه ځواب یوازې یو غرنی کس ورکول شي. هغه ورته وویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې توره یې تیره او آبداره وي. د پیغام وړونکې هر کس د ناوې مالک نشي جوړېدی، میړه بس هغه وي چې له ناوې سره یې واده کړی وي. نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت دی چا چې پرې تر ټولو ښه لیکل کړی وي. یقینا په یو موضوع ګڼ لیکوالان له یو بل نه په بشپړې آزادۍ لیکل کولی شي. په ادبي نړۍ کې د جرګو رواج نشته. دلته هر لیکوال خپل پټی لري، خپله ټوټه ځمکه ولو که ډېره کمه هم وي. خو زه که له یوې مودې د هغه پټي خوا ته نه ورځم نو چاته دا نشم ویلی چې ته هم پکې قدم مږده. تاسو به زما د پټي څوکیدارۍ لپاره تړلی سپی وینئ او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار. دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټی چیرته دی او پوله به څنګه ټاکل کیږي. زما پټی نه د هغه غره په سیر دی چې د چا شخصي ملکیت وي او نه هم د جومات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چا ته پکې د قدم خودو اجازه نه وي. یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ. یو ویناوال وویل داغستاني ادیبان د نورو ملکونو او نورو قانونو په اړه ولې لیکل وکړي؟ د هسپانیې په اړه باید د هسپانیې، د جاپان په اړه د جاپان او د نورو سیمو په اړه د هغو سیمو لیکوال باید لیکل وکړي. فکر وکړئ، یوې مرغۍ په یوه بڼ کې ځاله جوړه کړې ده، نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي؟ آیا که په یوه داسې دره کې چې ځمکه یې خپله زرخیزه وي دا به ګینې مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزي سیمې نه خاوره ویوړل شي؟ آیا که تاسو د وازده لرونکي ګډ کباب جوړوئ نو دا ګینې ضروري ده چې په غوښه یې کوچ ومږئ؟ د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ، هغه د کوم بل جمهوریت نه راغلی و. هغه وویل که مرغۍ د اوسېدو لپاره ځاله لري نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري، خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي او کله چې باران ورېږي نو ټولې ونې لمدوي. د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټول یې ویني. تالنده په غریزو سیمو هم پړقېږي او په ژورو کندو هم. د کم لرې هېواد نه په اخیستو وریژو هم ښه پولاو پخېدای شي. زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلی یم. زه یوازې تاسو ته د مبارکۍ درکولو لپاره دلته راغلی وم. اوس تاسو له غرونو او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو سړو او باوقاره مېرمنو لپاره هم قدر پیدا شوی دی. که زه ستاسو خلکو په اړه څه لیکم نو زما د وطن خلک به زما نه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ نو د دې به هم څه تاوان نه وي.
د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینا چې په جړه کې سر پورته کوي نو لچانه ګین اجازه اخلي؟ دا غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. دا هغه میلمه خبرې د غشو په شان ای غنی غوي. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېده. ما خوځونو پښتنو سره راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بر وي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یو ځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وښکې دي له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادۍ د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وښکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویان ده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساس کې وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې معمولی قطرې. تنها تنها سسیږي، بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو، خو کله چې دواړه یو ځای شي لکه آسماني برېښنا چې وپړقېږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال ریڈیو دا
شیستر کو سراجی